به استودیو آمده. خوش آمده لودین سر.
بیره من نه نیمی سپته است و هم ستری ماشه. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باوري چې افغان چارواکي وایي ډاډمن دي چې دا هیواد به بیا د نوې ملسیزې کورنۍ جګړې ته نه ځي او امنیتي ځواکونه به یې نه دړې وړې کیږي. افغان دولت د مسکو او استانبول غونډو ته پلاوی استوي. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره قادر جلالوف مختوړي مخکلی دی چې د او نورو راپورونو ته وار وار کړو. پامو کړی د سات خبرونو ته افغان چارواکي وایي د طالبانو جنگیالي په امنیتي لیکو کې جذبېدلی شي. د سالنګ لار له هم د تګ راتګ پر مخ بند ده او چین وایي هڅه کوي خپل زیاته برخه خلک د کورونا پر ضد واکسین کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایي په افغان امنیتي ځواکونو کې د وسلوالو طالبانو د جنگیالیو د ادغام امکان شته. شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل د سولې پروسې د بریا په صورت کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو د ادغام لپاره شرایط مشخص شوي.
اگر صلح کامیاب بشه و یک توافق بشه
کچیری صلح بریالی او به موافقه وشی، په هغه صورت کې هر څوک چې افغان وي او په شرایطو برابر وي کولی شي په دفاعي او امنیتی ځواکونو کې شامل او خپل دنده پر مخ یوسي. دغه ځواکونه یو لړ شرایط لري. که هر څوک دغه شرایط پوره کړی شي کولی شي د امنیتی او دفاعي ځواکونو په لیکو کې خدمت وکړي.
خاغلی میاخیل ویل د طالبانو د نظام تر سقوط وروسته هم د طالبانو ګن وسلوال په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کې مدغم شوی وو. د ټولګټو وزارت وایي هڅه کوي د سالنګ لوی لار چې د ټولو موټرو پر مخ پرون ماښام وتړل شو بیرته پرانیزي. په سالنګونو کې له جمعې راهیسې له 150 تر 300 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې چې د موټرو تګ راتګ سخت کړی. د ټولګټو وزارت ویان خلیل احمد امید
د ټولګټ وزارت ساتنې او څارنې څنګه هلته لګیا دي چې دا لار بیرته په عاجله توګه پرانیزي. خو دا چې هلته واوره او تیز باد دی او د لیدلو ساحه ډېره راتنګه شوې ده، یعنی څوک نشي کولی په سړک هلته څو قدمه حرکت وکړي ځکه چې تیز باد دی او واوره ده، دا سره ګډ دي او لار نه لیدل کیږي.
ښاغلی امید وایي هڅې روانې دي هغه موټرو ته چې په سالنګونو کې راګیر پاتې دي خوندي ځای ته د انتقال زمینه برابره کړي. په ننګرهار کې د کبانو د روزنې له څخه باندې 130 فارمونو څخه هر کال د کبانو 60 ټونه غوښه بازار ته وړاندې کیږي. دا خبره د والی ویان ته اوله خوګیانی ازادي رادیو ته وکړه او ویل چې دغه فارمونه د زینو غیر دولتي ادارو په مالی مرسته جوړ شوی.
د بیلابیلو همکارو مسول لوري د ننګرهار به سودو سررود کامی ګشتي ممندري کوز کونړ لالپوري او بټکوټ ولسوالیو کې د فارمونه جوړ شوی دي. هڅه کیږي چې موږ په دې برخه کې نور هم پنګونه وکړو ترڅو په دې برخه کې بزن بسای شو.
په دغه فارمونه کې د کارپ، گراس، سلور، لاهو او موري په نومونو کبان روزل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې او افغانستان ترمنځ د کرکټ دویمه ټیسټ لوبه تر اوسه ښه روانه ده. په متحده عربي اماراتو کې افغانستان په لومړۍ پاڼۍ کې 545 منډې وکړې، خو زیمبابوې توانېدلې تر دویمې پاڼۍ پورې تر افغانستان 8 منډې زیاتې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
دویمه ټیسټ لوبه روانه ده چې نن وروستۍ ورځ ده. د ویلو چې افغانستان تر اوسه ډېره ښه لوبه ترسره کړې ده او زیمبابوې د وو لوبغاړو په سوځېدو سره په دویم اننګز کې 8 منډې جوړې کړې دي. افغان توپ اچوونکي به هڅه وکړي چې دوی ژر وسوځوي او هدف ترلاسه کړي.
زیمبابوې په لومړۍ ټیسټ لوبه کې افغانستان ته ماته ورکړې وه. دواړه هیوادونه به په خپلو کې درې یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې هم کوي چې لومړۍ به یې را روانه چهارشنبه ترسره شي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د چین یو روغتیایی مرکز ویلی په پام کې دا د دغه هواد له اویا تر اتیا فیصد پورې وګړي د 2022 کال تر نیمایي پورې د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. د چین د ناروغیو د کنټرول ادارې مشر گاوفو پرون شنبه وویل چین به خپل 1,900,000,000 وګړو ته د کورونا ضد څلور تصویب شوي واکسینونه ولګوي. گاوفو د چین دولتي ټلویزیون سی جی ټی این ته وویل چین هیله مند دی چې وکړی چې په نړۍ کې د خپلو خلکو په خوندیتوب کې مخکښ رول ولوبوي. په چین کې د فبروري میاشتې تر وروستۍ پورې 2,595,000 وګړي واکسین شوي دي. کورونا وایرس لومړی ځل د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین له ووهان ښار څخه نورې نړۍ ته خپور شو. په قزاقستان کې لکتر لگا څلور کسان هغه وخت مړه او دوه نور سخت ژوبل شول چې یوې پوځي الوتکه پرون د قزاقستان د لوی ښار الماتی پر هوایی ډګر د کیناستو پر وخت اور واخیست. د هوایی ډګر چارواکو د فیسبوک له لارې اعلان وکړ چې پر ځای وخت پرون مازدیګر د الوتکې تر نسکورېدو وروسته د ژغورنې کارکوونکي ساحې ته ورسېدل. مخکې ویل شوي وو چې دغه الوتکه د قزاقستان د سرحدي ساتونکو وه چې دغه هیواد د ملي امنیت د کمیټې تر څار لاندې فعالیت کوي. روستای خبر هم دا چې د ارمنستان ولسمشر ارمین سرکزیان پرون په یریوان کې له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره د روان بحران په اړه خبرې وکړې. دا کتنه د جمهوری ریاست د هغو هڅو برخه ده چې هدف یې په دغه هیواد کې د سیاسي کړکیچ هوارای دی. دا کړکیچ وروسته له هغه اوج ته ورسېد چې له آذربایجان سره د بیلتون غوښتونکي سیمې نګورنو قرباغ پر سر له جګړې وروسته د اوربان موافقه لاسلیک شوه. د نومبر میاشتې په لومړیو کې د اوربان تر لاسلیک وروسته د اپوزیسیون په مشرۍ خلک د صدر اعظم پر خلاف لارو سړکونو ته په مظاهرو راوځي. د هغې موافقې له مخې په نګورنو قرباغ کې ځینې سیمې چې په خټه ارمنان پکې میشت دي آذربایجان ته سپارل شوي دي. ازادي رادیو ته غوږی په دې خبرونه کې سولې ته د رسیدو په درشل کې افغان چارواکي د امنیتي نظام د ثبات ډاډ ورکوي.
کومرها دوام پیدا میکنه،
مرستې دوام مومي. سیمه نړۍ او افغانستان نه غواړي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د 1920 میلادي کال په څیر وپاشل شي.
د افغانستان دولت د مسکو او استانبول غونډو ته استازي لیږي. تخار کې کورنۍ بې ځای شوی وایي د ژوند کړې پرې تنګ شوې.
تقریبا 6 مې چې ما ورسته هیڅ نه نه خونه پم ورسله
لښ پګ مشته کیږي چې زه ل خپل سیمه څخه بې ځای شبم. زمون کور د بمبارد ل کابل وران شوې ده.
ایران وایي خای د دوی پر یوې بیړۍ اسرائیل بریټ کړی وي. دوی یمن مایي تان د څنګ او حقیقت څه دی پروګرامونو ته ځانګړي شوی. اتباجه او اته دقیقې دی راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو چارواکي ویلي حکومت ډاډمن دی چې افغانستان به بیا د نوی ملسیزه کورنۍ جګړو ته نستنیږي. د دغه وزارت یو موین شاه محمود میاخیل ویلي له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د نړیوالو مرستې د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي. دفاع وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې نږدې 100% کې عملیات هم په مستقله توګه د امنیتي ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي. دا داسې مهال ورکول کیږي چې په افغانستان کې د پخوا پرتله د سولې او سیاسي جوړجاړي هڅې ګړندۍ شوي. تفصیل د صالح محمد صالح پر راپور کې.
د ملي دفاع وزارت یو موین وایي د افغانستان حکومت ډاډمن دی چې له افغانستان سره د ناټو تړون او د امریکا متحده ایالاتونو تر څنګ د نړیوالو پوځي او نورې مرستې د اوږدې مودې لپاره دوام مومي. شاه محمود میاخیل وویل له افغانستان سره د ناټو پوځي همکاري شایي تر 2024 میلادي کال پورې دوام وکړي او د امریکا کانګرس هم د روان میلادي کال لپاره د افغانستان په اړه بودیجه تصویب کړې ده. ښاغلی میاخیل ازادي راډیو ته وویل نړۍ هم نه غواړي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د کورنیو جګړو د وخت په څیر دړې وړې سي.
کومرها دوام پیدا میکنه و منطقه دنیا
مرست دوام مومی. سیما نړۍ او افغانستان نغواړي چې امنیتی او دفاعي ځواکونه د 1920 میلادي کال په څیر وپاشل شي او افغانستان بیرته کورنۍ جګړې ته لاړ شي. دلته که هر نظام راځي دفاعي او امنیتی ځواکونو ته اړ دی او خلک د دغو ځواکونو ملاتړ کوي.
شغلی میاخیل وایي کچیری نړی او د افغانستان متحدان د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو تمویل بند کړي، افغانستان به د خپلو دغو ځواکونو د تمویل په خاطر د بیا رغونې پروژې ودروي. د ملي دفاع وزارت معین شاه محمود میاخیل دا هم وویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې له 2014 د کال راهیسې د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت ورترغاړې دی، کال په کال شی تجربې حاصلوي.
کال
په کال زموږ د امنیتي ځواکونو ظرفیتونه زیات شول. اوس په ښه دریس کې دي چې ونی ریفي سره جګړه په خپله پر مخ بیایي. که وګورو زیات وخت د افغانستان په اړه په خپلو محاسبو کې ځینې تحلیلګران او څیړنیز مرکزونه غلط ثابت شوي او تحلیلونه یې پر ځای نه وو.
د ملي دفاع وزارت معین شاه محمود میاخیل وایي القاعده شبکه لا هم د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت لري، حکومت مشخصه سیمه یې په واک کې نه ده. وسلول طالبانو له القاعده شبکې سره د اړیکو لرل رد کړي دي. ښاغلی میاخیل وایي که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالو غړو دقیق شمیر ورمعلوم نه دی، خو فکر کوي چې د دوی شمیر به خورا کم وي. د ده په باور داسې ښکاري چې د القاعده شبکې وسلول تر ډیره په غزنی ولایت د افغانستان د شمال او جنوب په ځینو برخو کې فعال دي.
و موردل چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو چارواکی وایي حکومت ډاډمن دی چې افغانستان به بیا د نوی ملسیزه کورنیو جګړو ته نستنیږي. دا ډاډ داسې مهال ورکول کیږي چې افغانستان کې د پخوا پرتلا دا مهال په کور دننه او دغه راز په ګاونډیو هیوادونو کې د سولې او سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې ګړندې شوې دي. د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغان حکومت چمتو دی چې د مسکو او انقره په ناستو کې ګډون وکړي. ښاغلی محب پرون په یو خبري ناسته کې ویل چې د ملي مصالحې عالی شورا د بهرنۍ چارو او د بهرنۍ چارو وزارت په دې کار کوي چې د ناستو د ګډونوالو کچا وټاکي. د راپورونو پر بنسټ په پام کې ده چې د افغانستان د سولې په اړه د مارچ په 13 په مسکو او د همدې میاشتې په 20 ترکیه کې بیلابیلې ناستې ترسره شي. د دې موضوع تفصیل هم زموږ د خبريالې په راپور کې.
افغان حکومت د مسکو او ترکیه غونډو ته خپل پلاوی استوي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبه پورس په کابل کې د امنیتی مسولینو غړي خبري ناشته کې وویل افغان حکومت چمتو دی چې د مسکو او استانبول ناشته کې غډون وکړي، خو د خغلی محب په خبره لا تر وسه په یادو ناشته کې د غډونوالو د غډون کچه نه ده معلومه.
مودر نشست مسکو او د نشست ترکیه اشتراک
موږ د مسکو او ترکیه په غونډو کې غډون کړو. د بهرنیو چارو وزارت او د ملي مصالحې عالی شورا په دې اړه کار کوي چې د نورو وادونه او طالبانو د غډون کچه معلومه کړي. په هماغه ډول به بیا موږ خپل هیئت انتخابو. که د طالبانو پلاوی د همدې دوهې د پلاوی په کچه وو، زموږ هم د دوهې پلاوی غډون کړي.
که څه هم د روسیې په ناسته کې د افغان حکومت پلاوی او د نورو غډونوالو نمونه نه دی په ډاګه شوی، خو له دې وړاندې د مصالحې عالی شورا ویلي و چې د نورو سیاسونو ګاونډیو هیوادونو او طالبانو ترڅنګ د دې شورا مشر عبدالله عبدالله هم دغې ناستې ته غوښتل شوی دی. د روسیې او ترکیې په ناستو کې د طالبانو د ګډون په اړه د دې ډلې تازه نظر هم واخلو، خو بریالي نشوه. خو له دې وړاندې طالبانو ویلي و چې په دغو ناستو کې د ګډون په اړه د مشرانو ترمنځ سلام مشورې روانې دي. که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له بلنې وروسته باور دا و چې یا د ناسته به د دوهې له ناستې سره ټکر کې وي، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د دې خبرې پر ردولو سره ویلي د مسکو غونډه د دوهې د غونډې ملاتړ لپاره ده او له دې غونډې سره هیڅ ډول ټکر نه لري. د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوی چې د مارچ په 13 په روسیې او د همدې میاشتې په 20 ترکیه کې د افغان سولې په تړاو ناستې ترسره شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم راځو د روغتیا اړوندې و مطلب ته. افغان حکومت د کورونا ضد استرازینیکا واکسین وایي چې هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري. او تراتلونکو یو نیم کال پورې به د نور واکسینونو ترڅنګ د افغانستان 60% وګړو ته ورکول شي. تازه په ډنمارک او ناروی کې دغه واکسین تطبیق تر نامعلوم نیټې پورې ځنډول شوی دی او لامل هم جانبي عوارض بلل شوی. په دې اړه مو کړی له کابل نه دی راپور.
په افغانستان کې د نن او بهر د کورونا وایروس ضد واکسین پړه اندېښنې مطرح شوې چې ګوندې دغه واکسین جانبي عوارض لري. خو د افغانستان د روغتیا وزارت وایي دوی د روغتیا نړیوال سازمان او اروپایي ټولنې د ډاډ او معلوماتو پر بنسټ وایي چې دغه واکسین هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري. د دغه وزارت وایاند غلام دستګیر نظری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په ټول هیواد کې له 30,000 زیاتو کسانو ته دغه واکسین تطبیق شوی چې د جانبي عوارضو په اړه تر اوسه کوم پیخه نه ده ثبت شوی.
خپل عادي تقسیم اوقات لمخې خپلو خلکو ته د واکسین تطبیقولو ته دوام ورکوو. د موږ د واکسین په برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. موږ تر اوسه له 30,000 زیاتو خلکو ته واکسین کړی. له نیکه مرغه تر اوسه پرته له سردردي او تبو نور د هیڅ ډول جدي ستونزو راپور نه دی ثبت شوی، چې دا هم مثبت اړخ یې دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په ډنمارک او ناروی کې د کورونا وایروس ضد واکسین تطبیقول د موقت وخت لپاره بند شوی دی. د راپورونو له مخې په ډنمارک کې یو کس له دغه واکسین کولو وروسته مړ شو چې له امله یې د دغه هیواد د روغتیا وزیر پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دوی به د استرازینیکا واکسین په اړه د خپلو څېړنو تر بشپړولو د دې واکسین تطبیقول بند کړي. له ډنمارک وروسته په ناروی کې هم د دغه واکسین په اړه د څېړنو تر بشپړولو پورې د یاد واکسین تطبیقول بند شوی. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اروپایي ټولنې د کورونا وایروس ضد واکسین جانبي عوارض رد کړي او په ډنمارک او ناروی کې یې یوازې د یوې برخې د واکسین تبلیدولو کې ستونزه مطرح کړي، نه د ټولې نړۍ لپاره په تبلیدو شویو واکسینونو کې. یاد وزارت وایي تر 2022 کال پورې به د افغانستان 65% خلکو ته چې عمرونه یې له 18 کلونو لوړ وي د کورونا ضد واکسین ورسوي. په کابل کې خبریال جاوید حمیم کاکړ او په هرات کې د یو روغتون ډاکټر حمید رحیم چې دغه واکسین یې تطبیق کړی وایي چې دوی ته هیڅ ډول چې د ستونزې نه ده پېښه شوې.
مالو نور ډاکټرانو سره دغه واکسین د پرانیست په ورځ تطبیق کړ. د 48 ساعتونو لپاره یې را باندې تبا او ځانګړی راوستي وه. دا غي وروسته راکوه يم او دا د خپل دندې مصرف يم.
استرازینیکا یا د کرونا وایروس ضد دغه واکسین د انګلستان او هندي کمپنیو ګډ تولید چې هند خپل تولید لومړی جوپه له افغانستان سره مرسته وکړه. په افغانستان کې له دغه واکسین نه تر اوسه څه باندې 40,000 کسان چې د رسنیو کارکوونکي او خبریالان، امنیتي ځواکونه، ډاکټران او یو شمېر دولتي کارکوونکي، سیاستوال او د لوړ عمر لرونکي کسان دي برخمن شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوی
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
زموږ قاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2169 او اف ام 3.15 څپو په اکثرو لویو خارونو کې خبرونه لري. په تخار ولایت کې پر روان کال کې د جګړو لقبل په زرګونه کورنۍ لخپلو سیمو څخه بې ځای شوې دي. دغه کورنۍ د دې ولایت له یو شمېر ولسوالیو او دغه راز د تعلقان له اړوندو سیمو څخه مرکز ته راکړه شوې دي. د دوی د حال په اړه تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې.
په تخار ولایت کې پر روان کال کې د جګړو او نامنوي له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوې او اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. 50 کلن محمد عباس چې د تعلقان قلبر سیمې څخه د جګړو له کبله بې ځای شوی وایي په کلی کې ژوند خو زکه هلته د دهقانی درلوده، خو اوس له بشمیر ستونزو سره لاس او گریوان دی.
چندین بار عریضه کردم، به ریاست مهاجرین مراجعه کردم، هیچ کی به غور ما نرسیده است.
ما څو ځلې د مهاجرینو ریاست ته عریضه وکړه، خو تر اوسه پورې زموږ ستونزو ته توجه نه ده شوې. موږ له دولت غواړو چې ډیر ژر زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي، چې موږ له ډیرو ننګونو سره مخ یو.
د تخار د بهارک ولسوالۍ وسیدونکو 40 کلن لال محمد په دې اړه ازادي روډیو ته وویل
تقریبا شش مونږ چې ما ورسته چې نه نه خونه بم ورشه خونه مره خراب کړه یا ته ما یو څه کومه کنه چې ما یې خبر رسانم دا ولي مې اول
شپږ میشته کیږي چې زه ل خپل سیمه څخه بي ځای شبم زمون کور د بمبارد ل کابل وران شوه دي اوس دومره توان نه لرم چې کرای کور ونیسم ل دولت نه غواړم چې یادی ل موږ سره مرسته وکړي او یادی موږ اوجنی چې نور ل دې دربدری خلاص شو
د تخار دی ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خلکو ستونزې منی او زیاتوي چې ساش کال په دغه ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځای شوې دي او له دې شمېر څخه پر څه باندې 3000 کورنۍ مرستې ویشل شوې دي
اینا هم د قاکار و مالدار هستن عموما اینا متضرر هستن رفتن نمیتونن به خانهشان
دا ټول کروندګر او مالدار دي دوی ته په شار کې ژوند کول ګران دی دوی ټول متضرر شوی دي اوس بیرته خپل سیمو ته تلای نسی او کچیر دوی ته د بیرته ستنېدو لار هوار نسی نو شای یو انساني ناورین برامسته سي ځکه نه ل دوی سره کافی مرستي سوی او نه هم ورته د کار زمينه برابر سوی ده
خو د تخار ولایت د کډوال او رسنیدونکو د ریاست رئیس سید یاسین لبیبی وای چې پر ټولو بي ځای شو کورونو خوراکي غیر خوراکي او نقدي مرستي ویشل شوې دي
د سال 1399 په تعداد 6250 فامیل بي ځای شته هره
زموږ د سروې لمخې پروان کال کې د تخار ولایت په کچا د جګړو لکبل شپږ 250 کورنۍ بي ځای شوې دي د همکارو موسسو او د کډوالو ریاست له لوري په دې ټولو کورنۍ باندې خوراکي غیر خوراکي او نقدي مرستي ویشل شوې دي
تخار لس کال مخکې په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له نسبتا امن ولایتونو څخه شمیرل کېده خو د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په 14 ولسوالیو او دغه راز د مرکز اړوند سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور ترڅنګ غیر مسؤولو وسلوالو هم فعالیت پیل کړی او د عامو خلکو ژوند یې نارامه کړی دی
اوس به اسمت څاروان ته غوږ شو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه مقالې او تبصرې لوستي
لانګوار ژورنال د افغانستان د جګړې د پایته رسیدو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د وروستي وړاندیز په اړه لیکنه خبره کړې ده دا خبرونه لیکي د امریکا متحدو ایالاتونو په وروستیو کې د افغانستان د جګړې د پایته رسولو لپاره یو طرح وړاندې کړ چې څو وړاندیزونه پکې شامل دي چې د طالبانو له نظریو سره په ټکر کې دي دا طرحه چې د سولې پلان بلل کیږي غوښتنه کوي چې د افغانستان اوسنۍ اساسي قانون دی د راتلونکي اساسي قانون انتخاباتو او واکويش لپاره اساس وګرځول شي طالبانو په خوا د درې وړ رات کړی وو د ډلې تل د افغانستان د اساسي قانون انتخاباتو او له اوسنۍ حکومت سره په واکې د ګډون مخالفت کړی دی د لانګوار ژورنال لیکنې سره سم د امریکا له لوري وړاندې شوی پلان درې برخې لري د سولې لپاره انتقالي حکومت او سیاسي طرحه یا نقشه او د غراس دایمي او هر اړخیز اوربند په لومړی برخه کې دا پلان غوښتنه کوي چې د افغانستان له اوسنۍ اساسي قانون څخه دي د راتلونکي اساسي قانون او انتخاباتو لپاره کار واخیستل شي په دوهمه برخه کې پلان د سولې د انتقالي حکومت غوښتنه کوي چې د شخړې دواړه خواوې به پکې واک سره وویشي ورلد پالیټیک ریویو خبرونه هم د تا په ورته موضوع لیکنه خبره کړي خو د لانګوار ژورنال خبرونه خلاف چې د امریکا د سولې د پلان په تړاوه تمرکز پر طالبانو کړی وو د خبرونه د افغانستان حکومت ته پام کړي ورلد پالیټیک ریویو د دې لیکنې چې سر لیکې دی د امریکا متحد ایالاتونه باید په افغانستان کې لا بدتر حالت ته ځان تیار کړي په پیل کې د دې افغاني متل انګلیسي معادل ته اشاره کړي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پان او دانګ ترمز دی دا ورته حقیقت ښکاری چې د امریکا متحده ایالاتونه نور حوصله نه لري چې له طالبانو سره د دې حکومت په خبرو کې داخلي وکړي خبرونه ولسمشر غنی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ورستی لیک او د بلینکن د لهن یادونه کړي ویلي دي چې لدې سرګندېږي چې امریکا د افغانستان د جګړې د شر پای ته رسیدو لپاره څومره جدي ده د دې خبرونې پر اساس بایدن هم یا د ټرمپ د حکومت په محل په ټاکل شوی نیټه له افغانستان ټول پوځیان باسي او یا به څو میاشتې وروسته وباسي. د خبرونې پر اساس که سوله ونشي، همغه سي چې بلنکن په خپل لیک ورته اشاره کړې، افغانستان به په یو ویجاړونکي او خونړۍ جګړه کې ښکیل شي چې دا به د امریکا او نړۍ لپاره لا بد حالت وي.
د ایران یو څیړونکو ډله وایي په مدیترانه سمندرګي کې د تیر اونۍ په حمله کې خایي اسرائیل لاس ولري. دوی پرون رسنۍ ته ویل په هغه حمله کې د ایران یو بیړۍ چې کانټینرونه یې لیږدول زیانمنه شوې. تفصیل د سالم احمد صالح پر راپور کې.
ایرانی رسنیو د یو ایرانی تحقیق کوونکي خبري راخیستي چې ویل دي په مدیترانه سمندرګي کې د تیر اونۍ په حمله کې په قوي احتمال اسرائیل لاس لري. دغه پیښه تیره چهارشنبه سوې او کله چې تیره جمعه له اسرائیلي چارواکو په دې اړه د تبصرې غوښتنه وسوه، هغوی له څه ویلو ډډه وکړه. د ایران رسنیو تیره جمعه راپور ورکړ چې د ایران شهر کورد په نوم دغه کښتۍ له یوې چاودونکې وسیلې سره لګېدلې چې د اور لګېدو سبب سوې ده. په دې پیښه کې چاته د سر او مال د زیان اوښتو خبر نه دی ورکول سوی. د رویټرز خبري اژانس په حواله د ایران د سمندري ځواکونو دوو سرچینو ویلي لومړنۍ موندنې ښیي چې دغه کښتۍ قصدن له نامعلوم ځایه په چاودونکې وسیلې لګېدلې ده. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس نور نیوز پرون د ایران د یوې تحقیقاتي ډلې د یوه غړي چې نوم یې نه دی یاد سوی خبري راخیستي چې ویلي دي جغرافیایي موقعیت او د حملې بڼې ته په پام سره یو قوي احتمال دا دی چې دغه تروریستي عملیات صهیونیستي رژیم یعنی اسرائیل ترسره کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون شنبه وویل دوی د دې سبوتاژونکې حملې خبر تاییدوي او د نړیوالو قوانینو خلاف یې بولي. د ایران دولتي رسنیو د سعید خطیب زاده خبري راخیستي چې ویلي دي د دې سبوتاژونکو عمل د ترسره کوونکو د پیژندنې لپاره اقدامات روان دي. د ایران د کښتۍ چلونې کمپنۍ د جمعې په ورځ ویلي چې د دې حملې د عاملانو د پیژندنې لپاره به قانوني اقدام وکړي. دا پیښه داسې وخت کېږي چې دوی اونۍ مخکې په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوه کښتۍ چاودنه سوې وه. که څه هم د هغې پیښې علت نو روښانه سوی، خو د امریکا د دفاع وزارت یوه چارواکي ویلي و چې چاودنې د کښتۍ د بدنې دواړې خواوې سوری کړې دي. اسرائیل په هغه چاودنه کې ایران په لاس لرلو تورن کړی و، خو د ایران حکومت هغه ادعا رد کړې وه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم یو بل په زړه پورې نړیواله مسله سره لدې چې کورونا وبا په نړۍ کې د ډیرو خلکو کاروبار خراب کړی او حتی ځینې نیسمن کړي، خو داسې کسان هم شته چې د دې وبا د خپرېدو په موده کې شتمني لا ډیره شوې. په دې کسانو کې یو هم امریکایي پانګوال وارین بیفټ دی. دا چې دای څنګه شتمن شوی دی تفصیل یې د اسمت ساروان پر راپور کې اورو.
د تیرونې د چهارشنبه پرست د شاغلي بافت شتمنی تر 100 میلیارد ډالر واوښته. د بافت شتمنی په دې خاطر په دې کورونایي حالت کې زیاته شوه چې د برک شایر هاتوای کمپنۍ ونډې یا سهمونه یې واخیستل او د دغو ونډو بیه ناببره ډیره لوړه شوه. د فورس مجلې د راپور له مخې د وارن بافت ټوله شتمنی په همدې شرکت کې ده. اوس د برکشایر هاتوای شرکت مالی ارزښت نږدې 600 میلیارد ډالر اټکل کیږي او شاغلی بافت په شپږو کې د یوې برخې خاوند دی. د برکشایر هاتوای کمپنۍ د ونډو ارزښت د فبروري په وروستیو کې خورا ډیر شو او د چهارشنبه په ورځ د دې شرکت د ځانګړو یا ای کلاس د ونډې ارزښت تر 400 لک ډالر واوښت. د کورونا وبا له خپرېدو سره سره چې له کبله یې اکثره اقتصادي فعالیتونه ودرول شول او د توریزم په شمول ځینې برخې سخت زیانمنې کړې، د 2000 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې د برکشایر هاتوی شرکت په ګډون ګڼو سترو امریکایي کمپنیو تر 15 میلیارد ډالر زیاته ګټه وکړه او اصلي دلیل یې دا و چې د ونډو ارزښت یې لوړ شو. وارن بافت نیوی کلندی او که په 2016 میلادی کال کې د خپل شتمنیو او وندو یو برخه خیریه مؤسسو ته نوې بخښلې، شتمنی به ډیر مخکې تر 100 میلیارد اوشته وای.
بفت یو لسکلن و چې ونډې واخیستې او په دیار لسکلنې کې په لومړي ځل د ترلاسه کړې ګټې مالیه ورکړه. د فوربس مجلې پر اساس حاضر ده په نړۍ کې تر ټولو شتمن کس د امازون کمپنۍ مؤسس جیف بیزوس دی. د بیزوس شتمنۍ شاوخوا 180 میلیارد ډالر اټکل کیږي. د دې مجلې له مخې د امازون شرکت د مؤسس جیف بیزوس، د ټیسلا د اجرایي رئیس ایلن ماسک، د مویت هنسی شرکت د خاوند برنارد آرنولد او د مایکروسافت له مؤسس بیل ګیټس وروسته ښاغلی بافت پنځم لوی شتمن دی. بافت چې تر شپېته ډېرې کمپنۍ لري ژمنه کړې چې د خپلې شتمنۍ په سلو کې 99 به خیریه ټولنو ته وبخشي. تر اوسه پورې د 1.5 میلیارد ډالر خیریه چارو په چیره بیا د بیل ګیټس مرستندوی ادارې ته ورکړي دي. بیل ګیټس هم میلیاردونه ډالر په خیریه چارو لګولي دي.
تاندې څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
پر تاندې څنګه سربیره حقیقت څه دی هم اوریدلی.